درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوو کاندیدانو جو بایدن او ډانلډ ترامپ ترمنځ د مناظرې یوه مسأله له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو وه. تېره شپه د مناظرې پر مهال پخواني ولسمشر ډانلډ ترامپ ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په تړاو په بې غوري او ناکامۍ تورن کړ. ترامپ وویل دا د امریکا د تاریخ تر ټولو شرمناکه شېبې دي. جمهور رئیس بایدن بیا دا تورونه بی ځای وبلل او ویل چې په حقیقت کې ترامپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤل دی. په دې مناظره کې چې شاوخوا نیوي دقیقې وه، دواړو کاندیدانو سر تر پایه پر یو بل کلکې نیوکې وکړې او په پیل کې دوی روغبړ هم ونه کړ. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د دوحې په درېمه غونډه کې د افغان ښځو او مدني ټولنې د غړو په ګډون ټینګار کړی دی. ښاغلی بینټ په نیویارک ټایمز کې په یوه مقاله کې چې نن خپره شوه لیکلي دي، د افغان ښځو نجونو او مدني ټولنې د غړو اغیزمن ګډون د دوحې په غونډه کې پکار دی. د دوحې درېمه غونډه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د یک شنبه په ورځ پیلېږي چې د شاوخوا ډیر شو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي پکې برخه اخلي. طالبان هم په دې غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما مشي روزوا او تنبایو وا ویلي چې د افغان ښځو او مدني ټولنې استازي به د دوحې تر دوه ورځې غونډې وروسته د سه شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه کې په یو بل غونډه کې ګډون وکړي. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې شاید واکونه د افغانستان د خاورې دننه پوځي عملیات وکړي. خواجه آصف له امریکا شخ اردو سره په مرکه کې چې نن خبره شو ویلي که په عزم استحکام عملیاتو کې ضرورت پیښ شو، د پولي پوری غالبه په افغانستان کې هم د تحریکی طالبان پر ضد عملیات وشي. پاکستان د جون په 22مه د عزم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ. ټاکل شوې ده چې پاکستانی پوځیان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دغه عملیات پیل کړي. د پاکستان د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو تحریک انصاف او عوامي نشتل ګوند او جمعیت علما اسلام د عزم استحکام له عملیاتو سره مخالفت څرګند کړی دی. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې تایید کړ چې د دې جبهې دوه قمندانان او یو ملګری د پنځشنبه په شپه د بغلان ولایت په کران په ولسوالۍ کې د طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دی. د دې جبهې په خبر پاڼې کې د وژل شویو قمندانانو نومونه عبدالصمد کوه ګدای او قمندان خیر الله شودل شوی دی. د فنلند دفاع وزارت له اوکراین سره د 120 میلیون ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو اعلان وکړ. د فنلند ولسمشر الکساندر سټاب نن د حکومت له لوري د دې مرستې وړاندیز تصویب کړ. د فنلند دفاع وزارت تر اوسه دا نه ده روښانه کړی چې په دې مرستو کې څه شامل دي او څرنګه به له اوکراین سره کوي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف نن پارلمان منحل کړه او اعلان یې وکاوه چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه به انتخابات ترسره شي. مخکې ټاکل شوې و چې دا ټاکنې په نومبر کې وشي. د نوي آذربایجان واکمن ګوند تیرونې وویل چې د ملګرو ملتو د اقلیمي کانفرنس په ګډون یو شمېر غونډې شته چې د انتخاباتو په نیټه کې بدلون ته اړتیا لیدل کېږي. د اساسي قانون محکمې پرون دا وړاندیز تصویب کړ. مخالفو سیاستوالو او ګوندونو انتقاد کړی دی او تورې پورې کړی چې واکمنان په دې ډول په انتخاباتو کې درغلیو ته لار پرانیزی. او د اروپا د فوټبال د اتلولیو دوهم پړاو لوبي سبا پیلېږي. لومړی لوبه د کابل په وخت ماښام 8:30 بجې د سویس او ایتالیا ترمنځ ده. دوهمه لوبه د کابل په وخت شپې په 11:30 بجې د کوربه هیواد جرمنی او ډنمارک ترمنځ کیږي. دوهم پړاو ته شپږ لوبډلې وتلې دي. دا لوبي د 24 هیوادونو د ملي ټیمونو ترمنځ د جون په 14مه په جرمنی کې پیل شوه چې د جولای په 14مه به پای لوبه ترسره شي. ملګری ملتونه وایي د دوحې درېمه ناسته د بین الافغاني دیالوګ غونډه نه ده. د دې سازمان د سرمشي ویاند سټیفن دوجاریک پرون پنځشنبه په یو خبري غونډه کې وویل دا ناسته په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره نه جوړی شي. په دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو د ښځو د حقونو فعالان او د مدني ټولنې استازي وایي چې دوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې او دا منصفانه نه ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې د دوهې درېیمې ناستې ته یوازې دوه ورځې پاتې دي، د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ په یو مقاله کې چې نیویارک ټایمز خپره کړې، په دې ناسته کې د مدني ټولنې د استازو او د افغان ښځو په ارزښتناک ګډون ټینګار کړی. ښاغلي بینټ د جمعې په ورځ په خپل اکسپانه لیکلي په دې مقاله کې غوښتنه کړې چې د دوهې په غونډه او ترې وروسته باید په افغانستان کې په بشري وضعیت تمرکز وشي. د دوهې درې مناسبه د روانې جون میاشتې په 1 د طالبانو د استازو په برخې اخیستنې پیل شي. ملګرو ملتونو ویلي دا ناسته په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د رسمیت پیژندنې او د دوی حکومت ته د مشروعیت ورکولو لپاره نه جوړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان سټیبن دوجارک پرون د جون په 20 په یو خبري کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې د افغان ښځو او بشري حقونو له فعالانو سره به لیده کاته وشي. نوموړي وویل
دا غونډه په افغانستان کې د حاکمو چارواکو د رسمیت پیژندلو او د دوی حاکمیت ته د مشروعیت ورکولو لپاره نه ده. لکه څنګه چې روزمری دی کارلو او نورو په ډیر څرګند ډول وضاحت ورکړی، د ښځو د بشري حقونو ډلې د افغانستان لپاره د ټولو هیوادونو د استازو سره به لیده کاته وکړي. دا بین الافغاني خبرې اترې نه دي.
ملګرو ملتونو د جون په 15 په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د دوهې له غونډې یوه ورځ وروسته به د دغه سازمان مرستیال او د غراز په افغانستان کې د نامه مشره د مدني ټولنې له استازو او د ښځو د حقونو له فعالانو سره په یوه جلا ناسته کې خبرې وکړي. خو له دې وړاندې د روانې جون میاشتې په 20 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نامه مشرې روزا وطنبایوه په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د دوهې په 3 غونډه کې به د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په اړوند مسلو خبرې ونشي چې د بېلابېلو لوریو غبرګونونه یې راپارولي. تازه د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدربار ویلي ملګري ملتونه طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون لپاره سوال او زارۍ کوي، خو افغان مېرمنې له پامه غورځوي. اغلی بار ازادي راډیو ته وویل چې د دوهې په 3 مناسبت کې د افغان مېرمنو نه ګډون شرمون کی او لزیان ډکه پریکړه ده.
The UN's decision to hold the Doha 3 meeting this
summer ګور ملتونو دا پریکړه چې د دوهې 3 مګونډه دراتونکو نه په پیل کې د ښځو او بشري حقوقو له موضوع پرته تر سره کیږي او افغان مېرمنو ته د ګډون کوونکو په توګه بلنه نه دا ورکړې شرمون کی او ډیره لزیان ډکه پریکړه ده چې د افغانستان لپاره او د غراس کنړیواله کچه به خورا ناوړه پایلې ولري. په افغانستان کې به دا پریکړه پر ملګرو ملتونو د افغانانو او د افغان مدني ټولنو باور له منځه یوسي.
The Afghans and Afghan civil society have in the United
لدی وړاندې د بشري حقوقو غنو نور نړیوالو سازمانونو او د افغان مېرمنو د حقوقو فعالانو هم د ملګرو ملتونو په دې پریکړه توند خبرګونونه خودلی. تازه د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو یوې ډلې ملګرو ملتونو ته 3 وخت ورکړی چې د دوهې په 3 مناسبت کې د افغان ښځو د ګډون په اړه د خنو ته ځواب وایي. د ښځو اصول او امنیت کاری ډله وایي د افغان ښځو او نجونو حقونه د مذاکرې وړ نه دي. د ښځو اصول او امنیت غیر دولتي کاری ډله لا تلس نړیوالو سازمانونو څخه جوړه او په ملګرو ملتونو او نړۍ کې فعالیت کوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې 3 ناسته د رواني جون میاشتې په 1 جوړه شي. دا د ملګرو ملتونو په قربتوب په قطر کې د افغانستان په اړه 3 خود طالبانو په ګډون لومړی ناسته ده چې د 15 هیوادونو استازي به پکې ګډون ولري. په مخکینیو 2 غونډو کې طالبانو ګډون نه و کړی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د مذهبي لژکیو د حقونو سرغړونې زیاتې شوې دي. د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه دغه وزارت په کالني راپور کې چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې طالبان د هغه تفسیر پر بنسټ چې دوی له شریعت لري پر ټولنې حکومت کوي، په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر مذهبي لژکي ادعا کوي چې د دوی حقونه نقض شوي دي. جزئیات د سنا کاکړه په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د مذهبي لږکیو له حقونو څخه سرغړونې زیاتې شوې او طالبان د هغه تفسیر پر بنسټ چې دوی له شریعت څخه لري پر پر ټولنې حکومت کوي. هغه موضوع چې طالبانو مخکې په وار وار رد کړې ده. د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه د دغه وزارت په کلنی راپور کې چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویب پاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې طالبانو تیر کال په افغانستان کې د لږکیو د مذهبي ځایونو ساتنه نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دغه راپور د خپرولو پر مهال ویلي چې اوس مهال په نړۍ کې د میلیونونو خلکو مذهبي ازادۍ ته درناوی نه کېږي او وروستۍ موندنې ښیي چې په نړۍ کې پر مذهبونو دولتي محدودیتونه تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلي دي.
په هر سیمه کې خلک له مذهبي تاوتریخوالي او مذهبي تبعیض سره مخ دي، هم د دولت لخوا او هم د وطنوالو لخوا. امکان لري چې له ښوونځي او دندې څخه بې برخې شي، وځورول شي، ووهل شي او یا له هغه نه بدتره.
خو برعکس، امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو سازمانونو او په افغانستان کې پر مذهبي لږکیو د هدفي بریدونو د قربانیانو په اوله ویلي، طالبانو په بامیان، دایکندي، میدان وردګ، بغلان، بلخ، کندوز، بدخشان، هرات، غزنی، سرپل، کندهار، اروزګان، تخار او سمنګان ولایتونو کې هزارګان وژلي، شکنجه کړي، په زور یې بې ځایه کړي او شتمنۍ ورته غصب کړي دي. د راپور په دوام کې راغلي چې طالبانو شیعهګان څنډې ته کړي څو د هېواد پرېښودو ته اړ شي. د دغه راپور د موندنو پر بنسټ طالبانو په ټول هېواد کې د خصوصي ښوونځیو په ګډون په ټولو ښوونځیو کې د جعفري فقیه پر تدریس بندیز لګولی دی. د افغانستان په یوه مرکزي ولایت کې یوه شیعه مدني او فرهنګي فعاله چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وایي:
وقتی که تا اول طالب آمدن در کل وقتی ما را
کله چې طالبان راغلی په ټوله کې چې موږ چلند وینو، د جعفری مذهب په وړاندې یو ډول تبعیض لري، لکه داسې چې وایي هغوی په حق دی او دا مذهب باطل دی. او همداشان په محکمو کې کله چې فیصلې کوي د خپل حنفي فقهې پر بنسټ یې کوي او دا ډېر جدي موضوعات دي.
د دایکندي ولایت یو شیعه اوسیدونکی چې دی هم نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، په خپله سیمه کې د شش ستونزو په اړه وایي:
تل په هزاره ظلم شوی، ځمکې غصب شوي، کډو ته اړ کړل شوي. د دایکندي ولایت د پاتوی ولسوالۍ خلک دې ته اړ شوي چې له سیمې ووځي او ایران ته ولاړ شي.
د دغه راپور له مخې وروسته له هغه چې طالبانو بیا ځلې د افغانستان واک ترلاسه کړ، څه باندې 900 سکان او هندوان له دغه هېواده ووتل او یوازې 6 کسان یې د خپلو سپېڅلو ځایونو او کتابونو د ساتنې لپاره په افغانستان کې پاتې شول. د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام په مشرانو جرګه کې د هندوانو او سکانو پخوانی استازی انارکلی هنریار وایي، د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته افغانستان د مذهبي لږکیو لپاره امن ځای نه دی.
هندو او سکه از جمله اقلیتای دینی در افغانستان است.
سکهان او هندوان په افغانستان کې د دینی لږکیو له جملې څخه دي چې د طالبانو د راتلو وروسته دوه ځلې د هغوی په سپېڅلو ځایونو حمله شوې او بالاخره دې ته اړ شول چې د نامنې له امله افغانستان پرېږدي. تر اوسه د هندوانو او سکهانو مذهبي لږکیو پر وړاندې د طالبانو دریز روښانه نه دی.
واضح و روښان نیست.
د طالبان حکومت وایي انزبی الله مجاهد د دې او پاړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د دوی د حکومت چارواکو په وار وار په خبرې ناستو او د قومي او مذهبي لږکیو له استازو سره په لیدنو کې ویلي چې د ټولو قومي او مذهبي لږکیو حقونو ته درناوی لري او حقونه یې خوندي دي. مخکې د می په میاشت کې په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو کمیسیون ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې مذهبي ازادي د طالبانو د سخت تفسیر د دوام له امله مخ په خرابېدو ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندیښنه څرګنده کړه. د ډبلیو ایچ او په وینا د 2023 کال د 15 اونۍ په لړ کې تر دې دمه په عمومي ډول د 1,415 مشکوکو پیښو په دې کې د 4 تنو د مړینې راپور ورکړی شوی دی. د دې موضوع نور حال.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او یو ځل بیا په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان زیاتوي که څه هم تیرې درې اونۍ له دغه هېواده د لوی اختر د رخصتیو له امله کوم راپور نه دی ورکړل شوی، خو په ټکو یې د 2024 کال له پیل راهیسې تر اوسه پر شری ناروغۍ د اخته کسانو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په 2024 کال کې د 2023 کال په پرتله پر دې ناروغۍ د اخته کسانو په شمېر کې زیاتوالی راغلی چې د 2022 او 2021 یوشتمو کلونو د اوسط په پرتله ډیر لوړ دی. د ډبلیو ایچ او په وینا د 2024 کال په 15 اونۍ کې په افغانستان کې د شری 1450 شکمنې پیښې ثبت شوې چې د تېرې اونۍ په پرتله 6.3% کمښت ښیي. یاد سازمان ویلي چې په دې موده کې د افغانستان په 4 ولایتونو بغلان، هلمند، هرات او جوزجان کې د دې ناروغۍ له امله 4 تنه مړه شوي چې ټول له 5 کلونو کم عمره ماشومان دي او درې یې نجونې دي. د دې راپور پر بنسټ